دا مشال رادیو دا د نن ورځی اخري خبري غړی کې زستا سو قربا ګل ایازم ستړي مشي وخت د مازیګر 15 بجې دی. په دې خبرونه کې تاسو اوریدل شئ چې د پاکستان سپریم کورټ د عدالت د سپکاوي په تور وزیر اعظم یوسف رضا ګیلانی مجرم ګرځولې دي. د دې وروستي حال نه تاسو خبرو د پاکستان او د افغانستان لپاره د امریکا ځانګړي استازي مارک ګروسمن د پاکستان د سفر او په خیبر پختونخوا کې د افغان کډوالو د ستونزو نه مخبرو د سره سره نور ملکی او په نړیوال موضوعاتو رپورټونه او سیډن لرو. خو د هر څه نه وړاندې د دې سات مهم او تازه خبرونه د عبدالحی کاکړ ناورو.
سرټکی د پاکستان سپریم کورټ د هیواد وزیر اعظم یوسف رضا ګیلانی د هیواد د توهین عدالت په مقدمه کې مجرم ګرځولې دي. د جنوبي وزیرستان مسعود کډوالو د بیرته ستنېدلو په شپږم پړاو کې شاوخوا 1300 کورنۍ رجسټر شوې دي. د امریکا په سینټ کې د حکومت مخالفه ریپبلیکن ګوند سینیټر مارکو روبیو ویلي چې د افغانستان لپاره د امریکا پالیسیانی مبهمې دي. اوسم د خبرونو تفصیل. د پاکستان سپریم کورټ د هیواد وزیر اعظم یوسف رضا ګیلانی د توهین عدالت په مقدمه کې مجرم ګرځولې دي. خپلبته ورته د بند سزا نه داورولې. د سپریم کورټ او کسیز بنچ د فیصلې داورول پر وخت ول چې د عدالت د کاروای تر خدمتو پورې وزیر اعظم مجرم دی. د دې فیصلې دیرش سیکنډ وروسته عدالت برخاسو. د یوسف رضا ګیلانی وکیل بیرستر اعتزاز حسن خبر اعلان کول چې وزیر اعظم به په خپل چوکۍ پاتوي.
وزیر اعظم رہیں گے اس فیصلے کے بعد بھی جو بھی فیصلہ ہو.
اعتزاز حسن وایي چې وزیر اعظم به وزیر اعظم وي د دې فیصلې وروسته او هر فیصله چې وسی د وزیر اعظم له چوکۍ د لری کولو آئینی طریقه دا ده چې هر کله د یو غړي د اهلیت یا نه اهلیت پاړه چې هر پښتنه راپورته کیږي هغه بس سپیکر ته لیږل کیږي. په یوسف رضا ګیلانی د صدر آصف زرداری خلاف د سویزرلند چارواکو ته د خط نه لیکلو په لړ کې د عدالتي فیصلې څخه د سرغړونې تورو خود نوموړي دریزو چې د آئین له مخې صدر ته استثنا ترلاسه ده نو ځکه لیک ونه لیږلې. پاکستان ویلي د نیټو سپلای پاړه د تیر کال د نومبر د میاشتې لمخه چې کومه تګلاره وه هغه نور قانوني حیثیت نه لري. په اسلام آباد کې د افغانستان، امریکا او پاکستان درې اړخیزه غونډې وروسته د پاکستان د خارجه چارو سیکرټر جلیل عباس خبري کانفرنس ته وویل د نیټو سپلای پاړه به د کابینې د غونډې د فیصلې په رڼا کې ګامونه اخیستل کیږي. جلیل عباس وایي د نیټو د سپلای په اړه د نومبر د میاشتې وړاندې چې کوم انتظامات نور قانوني حیثیت نه لري موږ به د اړتیا وړ انتظامات او د عمل به هغه وخت شروع کړو کله چې موږ له کابینې لارښوونه ترلاسه کړو. تر دې وړاندې د افغانستان او پاکستان لپاره د امریکا ځانګړي استازي مارک ګروسمن له پاکستاني چارواکو سره د نیټو د مالونو لپاره د لارې د خلاصولو په اړه خبرې کړې وې. نوموړي ویلي د دې سمدستي ژمنی هله نه لري خو اوس کار په دې خبره کول پکار دی چې په دې حق لا پر مخ نور څه کول دي. ګډ خبري کانفرنس ته مارک ګروسمن وویل دواړه هیوادونه باید ستراتیژیک پاش لرونکي او په واضح توګه تشریح شوي اړیکې ولري. د جنوبي وزیرستان د مسعودو کډوالو د بیرته ستنېدلو په شپږم پړاو کې شاوخوا 1300 کورنۍ رجسټر شوې دي. د بیرته ستنېدو بهیر د رواني میاشتې په 15مه نیټه شروع شو چې د اپریل تر 28مه پورې به دوام ولري. تېر ورځ د جنوبي وزیرستان شور، سپلاتوي، چګملي، سپینکۍ، رغزی، کوټکی او سره روغې ته یو شمېر کورنۍ واپس تللې دي. د پاکستان فوج د دوی د امنیت پوره بندوبست کړی وو. په جنوبي وزیرستان کې پولیټیکل ایجنټ جاوید مروت مچال ریډو ته ویلي چې د رجسټریشن لپاره ډی آی خان او ټانک کې سیمې منتخبه شوې دي. داغه په خبره په دواړو ځایونو کې د کډوالو د وړلو لپاره د ګاډو بندوبست شوی دی او له دې سره سره مفت خوراک او نور سامانونه هم ورکول کیږي. د افغانستان فوج کمانډان وايي په غزنی کې پروانو فوجي عملیاتو کې د لس پاکستاني او عرب وسلوال وجل سوي دي. په غزنی کې د افغان ملي اردو کمانډان داود وفادار مشال ریډو تول دغه وسلوال د چرشنبه پورې د نیټو افغان ځواکونو په ګډو عملیاتو کې وجل سوي. داود وفادار زیاته کړه د عملیاتو هدف د قرباغ وسلوالي و چې یو برخه د طالبانو په کنټرول کې ده. د پوینا په دې محل د وسلوالو یو مهم مشر قاری نصرت هم نیول سوي دي. د امریکا په سینټ کې د حکومت مخالفه ریپبلیکن ګوند سینیټر او د دې ایوان د خارجه چارو د کمیټې غړي سینیټر مارکو روبیو ویلي چې د افغانستان لپاره د امریکا پالیسیانې مبهمې دي. د نوموړي په خبره په افغانستان کې د بې ثباتۍ یوه وجه دا ده چې په سیمه کې خلک او هیوادونه په یاد هیواد کې د امریکا د اوږدمهاله رول په اړه د بې باورۍ ښکار دي. خو نوموړي د کابل او واشنگټن ترمنځ د ستراتیژیک تړون پر لاسلیک کولو هیله وښودله چې له دې سره به په دې بې باورۍ کې څه کمی راسي. د خبرې نوموړي په واشنگټن کې د یوې څېړنیزې ادارې بروکینګز انسټیټیوټ لخوا جوړې شوې د سوري ته د وینا پر وخت کړي. نوموړي دغه راز د امریکا پر حکومت غږ کړي چې د افغانستان د امنیت او ثبات په ټینګښت کې دي له دغه هیواد سره کړې خپلې ژمنې عملي کړي. د بد اصل کې ده چې امریکا او افغانستان له یو بل سره د اوږدمهاله ستراتیژیک تړون لاسلیک کولو ته نږدې شوي دي. په شام کې سرکاري میډیا وایي په وسطي شهر هومس کې چاودنې لږ تر لږ 14 کسان وژلي دي. د دوی په نه باغیانو چاودیدونکو مواد په خطا ډزولي، خو حکومت مخالفه یو مبارز وایي دا خبره یقیني نه ده چې چاودنه ولې سوي ده. د دې په وینا په دې پېښه کې تر 500 زیات کسان وژل سوي دي. اني شهیدین وایي چاودنه د امنیتي ځواکونو د بمبار له وجې سوي. د شام پر حالاتو نظر ساتونکي د بشري حقوقو یو سازمان د ملګرو ملتونو له څارنوالانو د چاودنې د پلټنې غوښتنه کړې ده. برخو د مخالفه ګوندونو فعالین وای فوج د پنځم په ورځ په شام کې اوه نور کسان وژل دي. د بخښنې نړیوال سازمان امنیسټي انټرنیشنل په اروپای ټولنې ژغ کړی چې په 1990 کال کې په کوسو کې د رامنځته شوې شخړې پر مهال د سرب او البانوي وګړو لخوا د ترسره شوي ممکنه جنگي جرمونو تحقیق لپاره لا نور ګامونه پورته کړي. امنیسټي انټرنیشنل په اروپای اتحاد ژغ کړی چې په کوسو کې خپل مشن یولکس لا نور پیاوړی کړي او د دې لومړیتوب ورکړي چې په دې کې نور پولیسواله ججان او څارنوالان وټاکي. د خبرونو پای
خبرونه د مشال رادیو نو اوریدل چې عبدالحی کاکړ وړاندې کول. تاسو د مشال خبرونه په mashalradio.com په فیسبوک او په ټوئیټر هم کتلې اوریدلې او لوستلې شئ. د پاکستان سپریم کورټ د عدالت د سپکاوي په تور وزیر اعظم یوسف رضا ګیلانی مجرم ګرځولې دي. د واکمن ګوند یو غړی او وفاقي وزیر نظر ګوندل دا فیصله غلطه بولی.
مکمل طور پر میں کہہ رہا ہوں کہ یہ فیصلہ غلط ہے.
بلخواہ دا قانون دان افتخار گیلانی دے فیصلے تا سدا سی گوری
جو قومی اسمبلی ممبر پاتے نہ شو مگر مطلب دا سی اگر نہ دا اس وزیر اعظم پاتے نہ شو مخ کے ہاں بالکل دا اپیل کول شی سپریم کورٹ کے لوئے بینچ تا.
د پاکستان او د افغانستان لپاره د امریکا ځانګړي استازي مارک ګروسمن په اسلام آباد کې له پاکستانی چارواکو سره لیدلی. د قبایلی سیمې د باړی اپریشن نه متاثر شوی کډوال شکایت کوي چې صحیح خواړه ورته نه ملاویږي. او د پاکستان لپاره د افغانستان سفیر عمر داوودزی وای په زور افغان کډوال لیګلو د فیصلې په اړه خوشینه دي.
موږ اراده لرو چې ډیر زر د پاکستان حکومت سره په رسمي توګه په دې اړه خبرو وکړو. دونه لنډه موده کې دونه تعداد مهاجرین بیرته تګ دا امکان نه لري.
د دین علاوه نور او د سیمي او په نړۍ مزواتو رپورټونه او سیړنې لرو. اوریدل یې مهروي له مشال رادیو سره اوسئ. تاسو د مشال رادیو د نن ورځی اخري خبري غړی ته غوږی د دې خبرونی لومړی رپورت. د پاکستان وزیر اعظم یوسف رضا ګیلانی د عدالت د سپکاوي په تور مجرم ګرځول شوی دی. د سپریم کورټ وکاسیزه بنچ د معاملې د اوریدنې پر مهال په خپل فیصله کې ویل ګیلانی به تر هغه مجرم وي چې عدالت نه به برخاست شوی. تر دې فیصلې نیم منټ وروسته عدالت برخاست شو. پر ګیلانی تور چې د پاکستان د ولسمشر آصف علي زرداری پر ضد یې د سرزلند چارواکو ته لیک نو واستولې. نور تحصیل د اسلام آباد نه احمد الله پدی رپورت کوي.
نن د سپریم کورټ ورکنی بنچ مشری جسټس ناصر الملک کولا په خپل فیصله کې ویل چې وزیر اعظم قصدن سویس حکام ته خط لیکلو حواله سره په عدالتي حکم عمل درآمد ونکړو او دا عدالت وزیر اعظم د توهین عدالت جرمدار ګرځوي او تر عدالت برخاسته کېدو ورته د قید سزا اوروي. فیصله اورولو وروسته ورکنی بنچ د عدالت د کمرې نه لاړل او وزیر اعظم سزا پوره کېدو وروسته د خپل وکیل اعتزاز احسان او نور وفاقي وزیرانو سره وزیر اعظم هاوس ته لاړو. د عدالت د ودانۍ نه بهر مشال ریډیو سره خبرو کې د قومي اسمبلی ممبر او خوراک او زراعت پخوانی وفاقي وزیر نظر محمد ګوندل اوویل،
مکمل طور پر میں کہہ رہا ہوں کہ یہ فیصلہ غلط ہے۔
په مکمل توګه زدا ویم چې دا فیصله غلط ده، موږ به د پاکستان آئین په نظر کې ساتو او آئینی لار به خپلو او هیڅ غیر آئینی ګام به نه پورته کوو۔ آئینی لار خپلولو کې د فیصلې خلاف اپیل هم شامل دي او موږ به د سلام مشورې وروسته خپل کړنلار ټاکو۔
د ریلوې وفاقي وزیر غلام احمد بلور وایي چې عدالت د فیصلې بعد د ملک په نورو پارټو څخه اثرات نه پریوزي۔ د دفاع وزیر احمد مختار مشال ریډیو ته ویل چې وزیر اعظم خپل سزا په عدالت کې پوره کړه، هغه مخکې هم وزیر اعظم وو او راتلونکي کې به هم وي۔
کیبینیٹ میٹنگ ہوگی، اس میں بیٹھ کے فیصلہ کریں گے۔
کابینی اجلاس بکے گی اور آخر کے بعد فیصلہ کولے شی چې دراتن کې لپاره سکن لارا و ٹاکلے شی۔ پاتشوا د وزیر اعظم خبره نو هغه به پخپل چوکۍ برقرار وي، ځکه چې د هغه سزا خو په عدالت کې ختم شوه۔
یاد دی چې سپریم کورٹ و رکنی بینچ د روانې میاشتې په 24 نیټه د وزیر اعظم خلاف فیصله محفوظ کړی و۔ احمد الله، مشال ریډیو، اسلام آباد۔
په همدې موضوع کې پاتې کیږو، زموږ همکار منور شاه د قانوني چارو د کارپو او پخوانی وزیر افتخار ګیلانی سره خبرې کړې او په سر کې ترې پوښتنه کړې چې آیا دومره لګي او علامتي سزا په نتیجه کې به په قانوني او په آئینی توګه یوسف رضا ګیلانی وزیر اعظم پاتې کیدی شي او که څنګه؟ نو دی وایي،
نو ما په نظر چې آئین ته وګورم، ما په نظر څوک کنه چې نوښلی هغه نه پاسو سره ممبر نه شو پاتې د قومي اسمبلی، چې قومي اسمبلی ممبر پاتې نه شو نو هغه مطلب دا ده چې هغه نه دا اوس وزیر اعظم هم پاتې نه شو۔
نو دې مقدمه کې وړاندې څه کاروي کېدلی شي؟ مطلب وزیر اعظم ګیلانی اپیل کولی شي که څنګه؟
مخکې ها بالکل دا اپیل کولی شي سپریم کورٹ کې لوی بینچ ته، ولې دا خو وجهجانو
په دې عدالتي کاروایی کې چې څنګه دا فیصله وشوله او دغه ډول بیا پکې وزیر اعظم ته سزا واورول شوه، نو زیاتره په عدالتي کاروایو کې تاسو اینی او تیر شوي ستاسو د نظره چې وړاندینې فیصلې د حوالې په توګه استعمالیږي، نو تاسو څه فکر کوئ چې په مستقبل کې د بل کوم وزیر اعظم په حق لا دا ډول کومې فیصلې لپاره دا فیصله به په حواله کې استعمالیږي که څنګه؟
یقیناً حوالہ کے خواتا فیصلہ صرف وزیر اعظم تھا نا، ہر چکا میں استعمال لے گی معائندہ آئی سے کم فیصلہ اوشی سپریم کورٹ یا ہائی کورٹ فیصلہ ہو کی غب ہمیشہ مو حوالے ورک ہوا پریسیڈنٹ کیسز جو اوشی دو حوالہ کو ہر جگہ ورک والے شی سے اور ڈیٹیل ججمنٹ تفصیلی کو لانا درا لے گا نا، پر وہ صرف دا شارٹ آرڈر آنا لے گا سدا مو کنوکٹ کرے ہو۔
نو تاسو څه فکر کوئ چې په دې کې دا د 150 سکندو چې کومه سزا وست، نو تاسو څه فکر کوئ دا ډیره یو عجیبه غونټې په عدالتي تاریخ کې په عدالتي کاروایي کې په دومره لوی
الټرنفاید خبره و ډیره ښه خبره و چې دا کار وکړ او اخر وزیر اعظم کو وو کنه، نو دا خو صحیح ما خپل رمضا ته کو کول چې سپریم کورټ وته دومره ور کوي، صرف هم دا معنی لري پس دا کنویکشن مو کړې او سزا مو صرف
قانوندان افتخار ګیلانی چې مشال لډیو سره د پاکستان وزیر اعظم ته د عدالت لخوا د سزا ورکولو په اړه خبرې کولې. په همدې دې خبرو ته دوام ورکوو. اسلام آباد کې زموږ همکار سراج زهیر د عوامي نشتل ګوند یوې غړي بشرا ګوهر سره خبرې کړي او ترې پوښتلي چې دوی د عدالت فیصلې ته څنګه ګوري.
یو خبره خو دا کوم غواړم چې فیصله وشوه، پرائم منسٹر پخپل دا دریم ځل دی چې سپریم کورٹ ته لاړه، فیصله هغه ریسیو کړه. دا فیصلې باره کې چې کوم میډیا باندې موږ اورو نو کنفیوزنګ سټیټمنټس راځي او هغه په وجه یو کنفیوژن دی چې دا فیصله یا کنویکشن د کوم دغه تحت شوی دی. دې باندې ما اوس په اپیل هم کولی شي، پرائم منسٹر سره د اپیل هم حق دی. د دې پرائم منسٹر بیا به هم لکه سپیکر سره دا خبره ځي، دېرش ورځې هغې څخه به وي او د هغې نه پس دغه ته به ځي الیکشن کمیشن ته. نو دې کې لا مرحلې شته دی.
دا ویل کېږي چې 500 کالو پورې به په دا باندې بندیز وي، نو په دې حقله باندې ته څه وایې؟
دا زه درته ده کوم چې دا ټول غلط انفارمیشن سپریډ کیږي او دې لپاره زوم چې میډیا له هم لږ احتیاط کول پکار دي. ما ته خو اوسه لکه چې کوم انفارمیشن راځي نو یو طرف ته دا خبره ده چې آرټیکل 63(1)(g) کې هغه احتمالک، بل طرف ته دا دي چې نه دا خو صرف په کنټمپټ ایکټ لاندې کړی دی، نو هغې کې خو ډسکوالیفیکیشن هم د 15 کالو نه راځي.
دا عوامي نیشنل ګوند غړی یو غړی وا چې بشا ګوهر چې مشال رادیو سره خبرې ترې کولې. اوس تاسو پام را ګرځو یو بل موضوع په لور زو اسلام آباد ته. پاکستان او امریکا ژمنه کړې چې د دواړو ملکونو اړیکې بیا د سره پیل شي او په دې لړ کې خبرې ترې روانې دي. اسلام آباد کې د پاکستانی خارجه سکتر سره په ګډ شریک خبري غونډې ته په وینا کې د پاکستان او د افغانستان لپاره د امریکا ځانګړي استازي ګراس مارک ګروسمن وینا وه چې د ناتو سپلای لاره پرانستلو لپاره هیڅ خبره نه ده جوړه شوې او کوشش کوي چې د پارلیمان سفارښتونو په رڼا کې د دوی لپاره څه لاره ولټوي. نور تفصیل د اسلام آباد نه ریاض مساخیل راکوي.
د خارجه دفتر ودانې کې د پاکستانی خارجه سکتر جلیل عباس جیلانی سره په ګډه خبري غونډې ته د خطاب دوران مارک ګراسمن وې چې د پاکستان او امریکا ګټي شریکي دي او دغه مقصد د پاره امریکا غواړي چې پاکستان سره په شریک کار وکړي. د ویناوا
منګ تیار یو چې د ترهګرۍ خلاف جګړه کې د شریکو مقصدونو د پاره کار وکړو، ځکه چې القاعده او نور ترهګر ډلې د پاکستان او امریکا په شریک دښمنان دي. منګ د پاکستانی پارلمان د پریکړو او سفارښتاتو احترام کوو او غواړو چې د تعلقاتو د پاره یو داسې لار ولټول شي چې د دواړو ملکونو په ګټه او احترام وي او ورسره پاکستان، امریکا او ټوله منطقه کې امن او قلاری راشي.
The security and prosperity of Pakistan, the United States, and the region.
د سلاله پیخي په حق لا د یوې پښتنې په جواب کې د امریکایي خصوصي استاذي زیاته کړه.
I think that President Obama, sir, has spoken on this issue.
زما خیال دی چې په دې معاملہ ولسمشر باراک اوباما څو ځله خپل موقف وړاندې کړی دی او زه هغه بیا دلته بیانوم چې امریکا ته په دې پیښه افسوس دی. زمونږ خواخوږي دغه پیښه کې د وجلې شوی خلکو د کورنو سره دی او امریکا پاکستان او افغانستان سره په شریک داسې لار لټوي چې راتلونکي کې داسې پیښه ونه شي.
په دې موقع د پاکستان خارجه سکتر جلیل عباس وینا وا چې د سیمه ایز امن او ترقی لپاره د پاکستان امریکای تعلقات ډیر اهم دي او پاکستان غواړي چې د امریکای سره نوي تعلقات پیل کړي.
د نومبر نو وړاندې چې د ناتو د لپاره کومه سپلای کېده هغه نور نه کیږي. مونږ لګیا یو چې د دې د لپاره سلار روباسو او د هغه د لپاره کار روان دي چې څنګه مونږ ته د پارلیمان لخوا سلار خودونه وشو په هغه عمل کیږي. پاکستان امریکای سره بیا د سره نوي تعلقات شروع کول غواړي. داسې تعلقات چې د دوه هیوادونو په شریکو ګټو احترام او د ولس د خواهشاتو مطابق وي.
یاد دی وی چې د امریکای خصوصي استاذي مارک ګراسمن نن سهار د پاکستانی خارجه وزیر حنا ربانی کر او پوزي سرلخکر اشفاق پرویز کیانی سره هم لیدکاتو کړی دي او ورسره په دواړخیزه تعلقاتو او د سکیورټي په چارو خبرې وکړي. ریاض مساخیل، مشال ریډیو، اسلام آباد.
په همدې موضوع کې پاتې کیږو. اسلام آباد کې زموږ همکار احمد الله د پیښور پوهنتون نړیوال اړیکو څانګې مشر اجاز خټک سره، پروفیسر اجاز خټک سره د خاغلی مارک ګروسمن د سفر په اړه خبرې کړې او ترې پوښتلي چې د پاکستان او د امریکا ترمنځ اړیکو ته هغوی څنګه ګوري.
دی وخت کې چې کوم پارلیمنت کې بحث شو او کمیټۍ چې کوم ریکمنډیشنز کړو هغه کوم خبر راځي، د یو نوی ټرم جوړ کړی د پاکستان امریکا سره تعلقات باره کې. هغه ته دا وایي چې دا به اوس ترانزیکشنل وي، مین امریکا او پاکستان به تر څو پورې الایز خبره کېده، اوس به دا الایز نه وي چې یعنی ملګری نه دي بلکې ترانزیکشنل. ترانزیکشنل آی مطلب دا دی ایکسپلین کوي داسې چېره چې کوم یو ایشو راشي یو خبره راغله دا هرې خبرې باندې بیل خبرې تیرې کی او ریټن اګریمنټ چې بای دا به تکې دا به زکو نو هغه سره چې کله اګریمنت نکېږي نو هغه کار باندې کېږي.
زما یو بل پوښتنه دا ده، د سلاله چک پوسټ حواله سره مارک ګراسمن هم دا خبر وکړه چې موږ دغه چې کوم حمله شوی دغه موږ غندو او خوله پاکستان چې کوم خبره کوي چې د دې په غیر مشروطه معافي وغواړي. امریکای له خوا تر اوسه پورې په معافي نه د غوښتل شوی. تاسو دې ته څنګه ګورئ چې آیا امریکا که معافي ونه غواړي نو د تعلقاتو کې بهتري راتلی شي؟
دا څه ده چې هرې خبرې نه پاکستان د ایګو مسله جوړول نه امریکای د ماخه دا مسلې ورسو شي د نور مسلې د پاکستان د امریکای حل شي کنه. درون حوالې سره، افغانستان مستقبل حوالې سره، ادوار خپل کې چې کوم ریزرویشن دي هغه حل شول، نو د سلالې چک پوسټ باندې معافي غیر مشروط معافي او همدانه دا ټولې وړې خبرې دا سمبول کې دا خپل حل شي.
د پاکستان پارلمان کې کوم څلوېخ سفارشات وړاندې کړی شوی دی په هغه کې یو دام د امریکا چې د ډرون الوتکو چې کوم بریدونه دي هغه دې بند کړی شي. خو ولې مارک ګراسمن اوس هم دا خبره وکړه نن چې القاعده دلته موجوده ده او موږ پاکستان په شریکه لګیا یو چې لکه دغه ختمه کو؟ ما اشاره دا و چې لکه ډرون حمله به نه ودرېږي، نو که داسې ډرون حمله بند نه شي نو آیا هغه سفارشات د منځرېدو بیا څه امکان شته دی؟
سفارشات سفارشات ورته ویلی دي، مطالبه نشي ویلی هغې لپاره، کنډیشن دي، شرایط نه دي، سفارشات دي. سفارشات دا چې ځان ته کېږدي خپل غټ پوهې خبرې کېږدي، خو چې د بل چا سره کلم خبره کې نو بارګین دي، څه منې څه نه منې، سکل کمزوره شي نیمه ومنې، نو ما خیال دی بیا دې ټولو خبرو کې لار راوباسي. دا هم کولی شي چې ډرون حملو باره کښې پاکستان دا هم ویلي چې بند شي، خو ورسره دا هم ډېر عمر راځي وایي چېره دا ټیکنالوژي مونږ ته راکوي. بله خبره دا کوي چې پاکستان دا وویلي چې دا کله کوي، نو مونږ خبره وای، مونږ بی خبره بی اجازه ته حمله مکوي. نو داسې دی سلاره لويستې شي، یو بل ته اطلاع ورکولی شي، په یو ځای پروګرامینګ کولی شي.
پروفیسر د پېښور پوهنتون د نړیوال اړیکو د سانګې پروفیسر اجاز خټکو چې مشال لډیو سره د خاغلی مارک ګراسمن د پاکستان د سفر په اړه خبرې کولې.
دا مشال ریډیو ده.
استاد سپام را ګرځو د کډوالو په لور باندې. د نوخار په جلوزو کډوالو کیمپ کې میش د خیبر ایجنسی د باړې نه بې کوره شوي خلک وایي چې اوس دوی ته پوره او معیاري راشن نه ورکول کیږي او ځینې خوراکي توکي ترې ختم کړي دي. په همدې چې لاملې دوی د خوراک ستونزو سره مخامخ دي. نور حال د خیبر ایجنسی نه د مشال ریډیو خبریال په دې رپورټ کې اورو.
د خیبر ایجنسی د باړې سیمې نه بې کوره شوي خلک شکایت کوي چې په جلوزو کډوالو کیمپ کې د دوی د راشن په مقدار او معیار کې اوس فرق راغلی دی. دوی وایي چې مخکې به ورته د یوې کورنۍ د رجسټریشن په سر د میاشتې په حساب 80 کیلو وړه ورکول کېده، خو اوس یې کم کړي دي. په دې حکله باندې په جلوزو کډوالو کیمپ کې میشته د باړې سیمې یو بې کوره شوی تن ملاخېله پردی مشال ریډیو ته وایي وایي په جلوزو کډوالو کیمپ کې د باړې سیمې نه بې کوره شوو خلکو د خوراک د مقدار او معیار د ستونزې په هکله مو چې کله په پېښور کې د خوراک نړیوالې ادارې ورلد فوډ پروګرام یو چارواکي ظاهر شاه سره رابطه وکړه، نو دوی وویل نوموړي زیاته کړه چې کومو خلکو ته پکې خراب وړه میلاو شي نو هغوی دې دغه وړه زمونږ د راشن مرکزونو ته واپس راوړي، مونږ به یې شکایت هم درش کوو او وړه به هم ورله بدلوو. یاد دی وی چې د خیبر ایجنسی په باړه سیمه کې د تیرو دریو کالونو راهیسې د وسلوالو پر ضد پوځي عملیات روان دي او د ناملې له امله ترې په زرګونه خلکو خپلې کډې هم وستلې دي، چې ډیری خلک یې په جلوزو کډوالو کیمپ کې هم ژوند کوي.
دا خطاسي واوریدل چې د پاکستان د ننه چې کوم بې کور شوي خلک د کډوال دي د غوستونزونه د افغان کډوالو د ستونزونه هم تاسو خبرو. په اسلام آباد کې د افغانستان سفیر وایي چې د خیبر پختونخوا د حکومت لخوا د صوبې له سرخار پېښور څخه د نا رجستر شوو افغانانو د بستلو په پریکړه خفه دي او د دې ستونزې د حل لپاره به پاکستاني چارواکو سره خبرې ترې کوي. بشیر ګواخ په دې اړه رپورټ لري.
په اسلام آباد کې د افغانستان سفیر وایي د پاکستانی چارواکو سره به له خیبر پختونخوا څخه د افغان کډوالو د وستلو په اړه خبرې کوي. پرون د خیبر پختونخوا یو صوبایي چارواکي ډی سی او سراج احمد خان هغه افغان کډوالو ته چې په پېښور کې اوسیږي او د ملګرو ملتونو سره رجسټرډ نه دي په یوه میاشت کې د وتلو حکم ورکړ.
آغا افغان شہری سره کاغذ نیوی آی سره ڈاکومنٹس نیوی او غیر قانونی طور باندې دلته مقیم وی نو دا مونږ په سلک کړی دا چې هغه دې په یو میاش کې دنه دنه خپل وطن ته لاړ شي. مونږ بیٹونه مقرر کړی دي د هر علاقه کې هر تاڼه کې چې ای بغردي او افغان شہری مقیم وی او سره د یونیسیار د طرف نه کارت یا د افغان کمشنریټ د طرف نه کارت دی او غیر قانونی د خلاف به کاروایی کیږي.
د سراج احمد خان په وینا په پیښور کې دا وخته لکه کډوالو سیږي چې څلور لکه یې رجسٹرډ نه دی او دغه خلک به د مئی د میاشتې تر 15 نیټې پورې وباسي. خو په اسلام آباد کې افغان سفیر عمر داوزی مشال ریډیو سره په خبرو کې ویل
مونږ اراده لرو چې ډیر زر د پاکستان حکومت سره په رسمي توګه په دې اړه خبرو وکړو. دونه لنډه موده کې د دوه تعداد مهاجرینو برته تک دا امکان نه لري. مونږ ورسره خبرې کوو چې په دې اړه د حل لارو په اړه ټول غواړي خپل ملک لاړ شي ولې په یو درسته او منظمه طریقه باندې.
بلخوا د ملګرو ملتونو د کډوالو د ادارې یو ان ایس سی آر ویان دی دنیا اسلام خان مشال ریډیو ته وویل
پاکستان د 1951 ریفیوجی کنونشن چې کوم دی هغه پاکستان نه دی ساين کړی. نو په دا لحاظ پاکستان باؤنڈ نه دی چې هغه کوم بین الاقوامی قوانین دی داغو پابندی بدی چې پاکستان دا ټریټي حصہ ګرځدی نه. لیکن داسې خلک شته چې هغه ژوند په افغانستان کې دننه په خطر کې دی. هغه نشي تللی افغانستان ته. هغه سره به زور زبردستی نه کیږي.
ډی سی او سراج احمد خان په خبري ناسته کې ټینګار کاوه چې د نارجستر شو افغانانو په وستلو سره به د خیبر پښتونخوا امن خشي او دوی به د افغان کډوالو په کور اخیستلو او نور کاروبار کولو هم نظر ساتي. خو افغان سفیر عمر داوزی د بدامنیو په پیښو کې د افغان کډوالو لاس لرل بی ځای وبلل.
دا خبر خو کابلان درسته ده منګیره دو او بل خبر د افغانانو د ملکیت اخیستل جایداد اخیستل د موټر اخیستل ده خو زړه قصه ده. د پاکستان قوانین پورې لري موږ خو هیله ده چې د افغانستان د پاکستان دوه ګاونډي ملکونه دي او د دې دواړو ملکونو اتباع وکولي چې بل ملک آزاد گشت گزارو کی کاروبار کی.
دنیا اسلام خان وای د افغانستان په ځینو سیمو کې حالات د کډوالو د بیرته ستنیدنې لپاره ښه نه دي او راتلونکو اونۍ بعد د دوی د سمې ستنیدنې په اړه یو نړیوال کانفرنس کوي.
دا په پاکستان کې چې پر رجسٹرډ حیثیت باندې اوسېږي تقریبا 100,000 افغانان ټوټل په پاکستان کې اوسېږي. په دا کې تقریبا 1,000,000 په خیبر پښتونخوا کې اوسېږي. دا 1,000,000 چې دي ټول رجسٹرډ افغانانو ته خبره کوم چې څوک نه دی رجسٹرډ دا او ډیټا خو نه د یو ان ایچ آر سره سره ده نه د پاکستان حکومت سره سره ده. د مئی په 2 او 3 تاریخ باندې په جنیوا کې یو ډیر غټ سټیک هولډر انټرنیشنل کانفرنس کیږي د افغان مهاجرو د مسائل د مستقل حل لپاره. نو دا کانفرنس باید موږ ته معلوم شي د مستقبل لپاره کوم چې افغانان د پاکستان سره او ایران سره افغانستان ته واپس وي دا خو د بدکاری لپاره څه څه پکار دي.
د یادونې وړ ده چې د خیبر پښتونخوا چارواکو ویلي چې د نارجستر شو کډوالو بهیر د دوی له صوبې څخه پیل او د پاکستان نورو صوبو ته به غزول کیږي. رویټرز خبري ایجنسی لیکي تیر کال د مئی په لومړۍ نیټه د القاعده شبکې مشر اسامه بن لادن په پاکستان کې وژل شوی او را روانه میاشت د وژنې یو کال پوره کیږي. په دې ورځ د امریکا ولسمشر باراک اوباما د ځانګړي ځواکونو او د پخواني ولسمشر جارج دبليو بوش د کارستاینه وکړي. نور تفصیل د تازه وړاندې کوم. رویټرز خبري ایجنسی کې یو کال وړاندې د امریکا او د ولسمشر باراک اوباما لپاره د فتح ورځ وه چې اسامه بن لادن وژل شو. خو سخت کال د اوسامه د وژنې د یو کال پوره کېدو سره سم اوباما او د ریپبلیکن کاندیدان له ولسمشریزي ټاکنو چیلنج سره مخامخ دي. امکان څرګندېږي چې ښاغلی اوباما به د تیر کال د مئی د لومړۍ نیټې عملیاتو کې د ځانګړي ځواکونو ستاینه وکړي. خبري جنس د سپینې ماڼۍ یو چارواکي په حواله وایي دوی به دې ورځې ته زیاته هوا نه ورکوي او هغه ځکه چې دا پیښه په خپله له ډېرې خطرو ډکه ده او اوس هم لانجمنه ده او په ځانګړې توګه د پاکستانیانو لپاره چې دا عملیات د هیواد پر خپلواکۍ گزار بولي. خبري ایجنسی کې ریپبلیکن کاندید میت رومنی باید په دې ورځ د یوې خبري په انتخاب فیصله وکړي چې آیا د اوباما د خارجه پالیسۍ ریکارډ په نښه کړي او یا څه بل خبره وکړي. د خبري ایجنسی په وینا د امریکا صدارتي ټاکنو کې قومي سلامتي مهمه موضوع ده. د امریکا مرستیال ولسمشر جو بایدن به با د راروان زیارت په ورځ
د اوسامه د وجنی او د القاعده شبکې پر ضد کامیابی تکرار کړي. خبري جانسلی کې خاغلی اوباما د تیر کال د مئی د میاشتې په لومړۍ نیټه په تادی کې قام تخپل وینا کې ویلي وو چې د امریکا ځانګړي ځواکونو اسلام آباد سره نږدې په یو کمپاؤنډ کې اسامه بن لادن وژلی. امریکا د دې عملیاتونه د پاکستان حکومت نو خبر کړي. خبري جانس د جارج ټاون یو پروفیسر کلایډی ویلکوکس په وینا وایي د اوباما لپاره هغه موقع د ولسمشرۍ په معنا نه و چې هغوی د کمپاین لپاره فکرمند وو. ویلکوکس زیاتوي مهمه خبره دا ده چې امریکا په خپل بدلا واخسته او په هر هغه ځای کې برید کولی شي چته چې ګواښ وي. خبري جانس د سپینې ماڼۍ د یو چارواکي په وینا وایي د اوسامه د وژنې یو کال په پوره کېدو ښاغلی اوباما و د هغه ټولو کسانو ستاینه کوي چا چې د اوسامه په وژنه کې مرستې کړې. په دې کې پخوانی ولسمشر جارج ډبلیو بوش او ځانګړي ځواکونه هم شامل دي. خبري جانس لیکي چې ریپبلیکنز د نومبر میاشت په ټاکنو کې اوباما ته د ماتې ورکولو ته بې قرار دي، خو د اوسامه د وژنې سره په خارجه پالیسۍ نیوکې کول له دوی لپاره ګران شوي. تاسو د مشال لډیو خبرونه ته وګورئ. وخت د مازیګر 15 بجې شوې دي. عبدالحی کاکړ را سره په سټوډیو کې موجود دي، نو د هغوی نه به د خبرونو لنډیز واورو.
د پاکستان سپریم کورټ د هیواد وزیر اعظم یوسف رضا ګیلانی د توهین عدالت په مقدمه کې مجرم ګرځولې دي، خو البته ورته د بند سزا نه ده اورولې. پاکستان ویلي د نیټو سپلای په اړه د تیر کال د نومبر د میاشتې له مخې کومه تګلاره وه، نور د هغې قانوني حیثیت نه دی پاتې شوی. د جنوبي وزیرستان د مسعود کډوالو د بیرته ستنېدلو په شپږم پړاو کې شاوخوا 1500 کورنۍ رجسٹر شوی دی. د افغان فوجو قمندان وایي په غزنی کې پروانو فوجي عملیاتو کې 14 پاکستانی او عرب وسلوال وژل شوي دي.
عبدالحی کاکړو چې د خبرونو لنډیز تاسو ته وړاندې کول، اوس وخت شوی دی د پاکستان د کورنۍ ورځپاڼو ته د کتنې. اسلام آباد کې زموږ همکار سراج زهیر د پاکستان ورځپاڼې ته کتنه کړې او مهم ټکي په دې رپورت کې برابر کړي.
نن د پاکستان ټولو د انګریزي اردو ژبو رسپاڼ خپل سرخو کې د وزیر اعظم یوسف رضا ګیلانی خلاف د توهین عدالت کیس خبرونه په سرټکو کې راغستی دي. جنگ او د نیوز رسپاڼ خپل سرخو کې لیکي چې سپریم کورټ به د پاکستان د وزیر اعظم یوسف رضا ګیلانی کیس کې تاریخ ساس فیصله اوروي او وزیر اعظم به په خپل د عدالت کمره کې حاضر وي. ایکسپریس او د انګریزي ژبو رسپاڼ ایکسپریس ټریبیون خپل سرخو کې لیکي چې د توهین عدالت کیس به نن سپریم کورټ فیصله اوروي او نوموړي رسپاڼ وزیر اعظم دخلی لیکي چې هغه د عدلي احترام کوي. آج ورځپاڼه دا خبر زدا سي لیکي چې نن به سپریم کورټ کې د وزیر اعظم د قسمت فیصله کولای شي. اوس یو نظر د مقامی ورځپاڼو په اداريو باندې. مشرق ورځپاڼه خپل اداري کې لیکي چې صوبایي دارالحکومت پیښور کې په غیر قانوني توګه میشت د افغان کډوالو خلاف د اپریشن اعلان د ستاینې وړ دی، خو د دې اپریشن نه وړاندې یو څو خبرې په نظر کې ساتل پکار دي. اداري لیکي لومبه دا چې دا قسم اپریشن اوازي خو که هم راغلی خو عمل پر نه دی شوی. اداري وړاندې لیکي چې د دې خبرې مقصد دا دی چې هغه کوم وجوهات دي چې لکه بلې افغان کډوال په غیر قانوني توګه په خور کې میشتي او کاروبارونه هم کوي. اداري وایي چې په دې کې هیڅ شک نشته چې په دې اپریشن کې د ټولو نه غټ خند د هغه ادارو اهلکاران دي چې په غیر قانوني توګه میش افغان کډوالو ته سند ورکړی دی او ګارنټي ورلا هم ورکړی دا چې تاسو په خور کې په آزادانه توګه ګرځي او کاروبار هم کوي. اداري مخکې وایي چې په دې ټول صورتحال باندې د لوکالو راسي سترګي پټی کړی شوی دی او په زرګونو افغان کډوالو د پاکستان قومي دستاویزات هم جوړ کړی دي. اداریا اخیره کې لیکي چې یقین منشي چې په دې باندې عمل وشي او د دې اپریشن اعلان به هم لکه د تیر وخت د اعلانونو په سیر وي تر څو چې د دې پلار کې د خندانو ختمون نه وي شوی. جنگ ورځپاڼه خپل اداري کې لیکي چې د مذهبي چارو وفاقي وزارت د کال 2012 لپاره د حج د نوې پالیسۍ او د انتظامی منصوبه بندي منځوري ورکړی دا چې پکې د حج خرچو کې 1,00,000 روپۍ اضافه وکړی شو. اداري لیکي چې د خرچو په حساب هم درې درجه جوړ کړی شوې دي، خو زموږ د حکومت نه دا خواست دی چې بهشکه حکومت دې د خرچو درجه بندي وکړي. حکومت چې پکې زوړ عمره او ناتوانه خلک دي چې د هغوی لپاره د خانقابي سر نږدې د استوګ نځای ورکړي او د دې سره سره کداسي وکړي شي چې د نور ملکونو پر پاکستانی حاجانو له هم په مستقل بنیادونو باندې د استوګ بندوبست وکړي شي. نو دا رنګ به یو طرف ته دوی ته اسانۍ ترلاسه شي او بل طرف ته به د درغلو لار هم ونیوي شي. ایکسپریس رسپان خپل ادارې کې لیکي چې لاهور ریلوی سټیشن کې د نغې په ماخام باندې بمی چاودنه شوې ده چې پکې دوه کسان مړه او د زنانو او ماشومانو په شمول اته 50 کسان جوبل شوي دي. ادارې لیکي چې یو خبر راغلی دی چې ناقانونه ګرځولې شوې ډلې لشکر بلوچستان د دې چاودنې ذمہواري په خپل سر اغستې ده. ادارې لیکي چې دا ډېره د فکر خبره ده، ځکه چې د دې نه په ډاګه کیږي چې نورو صوبو کې هم د ترهګرۍ لپاره داسې ډلې لاس خپې وخی. ادارې مخکې لیکي چې د دې پیښې د پلټنو کولو په وخت دا په نظر کې ساتل پکار دي چې په دې کې ککړ کسانو ته خامخا سزا ورکړی شي، او دا رنګ د دې پیښې وروسته هم دا ضروری ده چې د ملک په مهمو ځایونو کې سیکورټي سخت کړی شي، بلکې په دغه ځایونو کې په مستقل بنیادونو باندې د سیکورټي بندوبست وکړی شي.
د سیمې حالات او د نړۍ مطبوعات.
د سیمې حالات او د نړۍ مطبوعاتو په برخه کې دوه مقالو ته کتنه لرو. د پاکستان د خزانه وفاقي وزیر عبدالحفیظ شیخ د دې هیواد پر اقتصادي حالاتو یو لیکنه کړې. بلخوا کرسچن ساينس مانیټر ورځپاڼه لیکي چې په افغانستان کې د کوکنارو د کروندې پر ضد د کوټلي ګامونو پورته کولو ضرورت دی. د دې دواړو مقالو مهم ټکي درته زه وړاندې کوم. د پاکستان د خزانه وفاقي وزیر عبدالحفیظ شیخ په واشنگتن پوسټ ورځپاڼه کې د دې هیواد د اقتصاد په اړه لیکنه کړې چې د دوی په وینا له امریکا سره د ترهګرۍ او د سخت دریځې پر ضد د یوې لسیزې راهیسې همکاري کوي چې دې سیمې او نړۍ ته ګواښ دی. پاکستان په دې جنگ کې ډېرې زیاتې قربانۍ ورکړي او 10,000 ولسی وګړي او د 5,000 نه زیات امنیتي سرتیري د ژوند له لاس ورکړي. ورځپاڼه د ښاغلي شیخ په وینا وایي د قربانو سربیره په دې جنگ کې د هیواد پر اقتصاد منفي اغیز هم شوی او د سل ارب ډالر نه زیات سرمایه‌کاري له لاسه ورکړي. خو ښاغلي حفیظ شیخ زیاتوي په دې کې بدون راغلی او یو نوی پاکستان په دې سم کې رامنځته کیږي او دې ته تیار دی چې په نړیوال مارکیټ کې خپل ځای جوړ کړي. حفیظ شیخ په لیکنه کې وایي چې په تیرو څلورو کالو کې د پاکستان حکومت ډېرې مشکلي او مهمې فیصلې کړي چې د هیواد اقتصاد پر خپل خپو ودروي. د زیاتوي کورنۍ پیداوار 4% ته د رسیدو امکان دی چې د تیر کال پرتله دوه چنده زیات دی. د 2012 مالی کال لومړی نه میاشتو کې د محصولاتو د راغونډولو کې 40% اضافه شوی. په بهر ملکونو کې مېش پاکستانانو د هیواد ته 9.5 ارب ډالر لیږلي او همداراز برامداتو کې د تیر کال پرتله 15.5% اضافه شوی چې دا 25 ارب ډالر جوړیږي. په واشنگتن پوسټ ورځپاڼه کې د پاکستان د خزانه وزیر عبدالحفیظ شیخ د خپلې لیکنې په پای کې وایي په داسې کاروباري مارکیټونو کې سرمایه کاري یو لوی چیلنج وي چې پر خپل خپو ودرېږي. پاکستان د دې لپاره سودمند دی او دا به لومړی ځل وي چې د هیواد یو جمهوري حکومت خپل موده پوره کړي. بلخوا کرسچن ساينس مانیټر ورځپاڼه لیکي د امریکا ولسمشر باراک اوباما او کانګرس له پکار ده چې په افغانستان کې د جنگي مشن پای ته په رسیدو د کوکنارو د کروندې پر ضد د کوټلي ګامونو پورته کولو لپاره هلې ځلې وکړي. د ورځپاڼې په وینا په امریکا کې هر کال 1,00,000 خلک په لومړي ځل هیروین استعمالوي او په تیر لسیزه کې په دې شمیرو کې اضافه هم شوي. د افغانستان د مستقبل په اړه جوړیدونکي بحث کې دا شمیري هېرې کړې شوې چې د ټولې نړۍ 90% د کوکنارو وسیلې په دې هیواد کې دي. ورځپاڼې کې ولسمشر باراک اوباما په افغانستان کې د را روان لسیزې په اړه ژمن دي، خو باید د افغان کروندګرو سره د اوږدمهاله مرستو لپاره کانګرس په اعتماد کې واخلي. دغه کروندګر په دې خبره پوه کړي چې د کوکنارو د کرلو پر ځای ګټور فصلونه وکړي. ورځپاڼې کې په شیکاګو کې د ناټو هیوادونو په غونډه کې د افغانستان په اړه باید آخري پریکړه دا وکړي شي چې د هیروینو تجارت پر ضد کمپاین به اغیزناک وي. دا هلې ځلې نه یوازې د نړۍ لپاره بلکې د دې هیواد لپاره هم ډېری مهمې دي چې دا د درغلو او د طالبانو ته د پیسو ورکولو سرچینه ده. ورځپاڼې لیکي چې د کوکنارو فصلونه اړول یو لنډمهاله او خپل ځان ته د ماتې ورکولو په معنا ده. دا د طالبانو لاسونو ته ورغلي او په 2009 کال کې امریکا د دې نه لاس اخیستی او افغان مشرانو ته دا کار سپارلی دی. تاسو د کرسچن ساينس مانیټر او د یو بل مقاله مهم ټکی اوریدل چې د کرسچن ساينس مانیټر کې د افغانستان په اړه ویل شو د کوکنارو د کاروندې پر ضد او د شیکاګو کانفرنس په اړه هم پکې خبر شوی وي. په همدې موضوع کې پاتې کیږو. په داسې حال کې چې ویل کیږي امریکا او افغانستان د اوږدمهاله ستراتیژیک تړون لاسلیک کولو ته نږدې شوي، د امریکا په سینټ کې د حکومت مخالفه ریپبلیکن ګوند سینیټر او د دې ایوان د خارجه چارو د کمیټې غړی سینیټر مارکو روبویو ویلي چې د افغانستان لپاره د امریکای پالیسۍ مبهمې دي. نوموړي دغه راز د امریکا پر حکومت غږ کړی چې د افغانستان د امنیت او ثبات په ټینګښت کې د لاده هیواد سره کړي خپل ژمنې عملي کړي.
امریکایي سینیټر مارکو روبیو چې د واشنگتن په بروکینګز انسټیټیوټ کې د ادارې د بهرنۍ پالیسۍ د څانګې لخوا جوړې یوې دستوري ته وینا کوله، وویل چې په افغانستان کې د بې ثباتۍ یو غټ لامل دا دی چې په سیمه کې خلک او هیوادونه په یاد هیواد کې د امریکا د اوږدمهاله رول په اړه د بې باورۍ ښکار دي. نوموړي البته د امریکا او افغانستان ترمنځ د ستراتیژیک تړون د موضوع په یادولو هیله خو دا چې په لاسلیک کېدو سره به دغه رقم اندېښنې تر ډیره یو خواته شي. د افغانستان د راتلونکي په اړه د غیر یقیني صورتحال یوه وجه خو دا ده چې د سیمې خلک په دغه هیواد کې زموږ د اوږدې مودې لژمنو په واضح توګه خبر نه دي. که چېرې ته په سیمه کې یو دا فکر کوي چې امریکا او ناټو خو په یو څو کلونو کې وځي، نو کېدای شي دا سوچ ولري چې دوی ته زیات ورجوختېدل به ښه نه وي، ځکه چې د دوی له وتلو وروسته به طالبان راځي او له ما سره به حساب کتاب کوي. خو دغه د اوږدې مودې ستراتیژیک تړون چې جزئیات به زر مخې ته راشي، هیله ورڅخه کېدای شي چې په سیمه کې د اصاف ملکونو د رول یو واضح تعین وکړي. باید وویل شي افغان او امریکایي چارواکي په دې وروستیو کې تر دا منځ د اوږدمهاله ستراتیژیک تړون په مسودې سره سلا شول چې ټاکل شوي ورباندې د افغانستان د پارلمان او د امریکا د امنیتي ادارو تر غور کېدلو وروسته به د دواړو هیوادونو ولسمشرانو ته د منظورۍ لپاره ولېږدول شي. که څه هم چې امریکایي او افغان مقاماتو دا موافقه د دواړو هیوادونو ترمنځ د پایدارو اړیکو لپاره یو سند ګڼلې، خو ځینې راپورونه وایي چې لا هم په دې اړه چې له 2014 کال وروسته چې زیاتره بهرني ځواکونه به له افغانستانه وتلي وي، په دغه هیواد کې د امریکا پوځي حضور څه ډول بڼولري او له افغان ځواکونو سره به امریکا په څه اندازه مرستې وکړي، د دواړو خواوو ترمنځ خبرې دوام لري. د امریکا په سنت کې د بهرنۍ اړیکو د کمیټې غړي سېنېټر مارکو روبیو هم د تیر ورځې په خپلو خبرو کې په افغانستان کې د امنیت د ټینګښت په اړه شوې د یوې پوښتنې په ځواب کې وویل چې باید امریکا په دغه برخه کې له افغانستان سره کړې خپلې ژمنې عملي کړي. زیاته اړه په افغان ځواکونو پورې لري، خو یو څه برخه ذمواري موږ هم لرو تر څو خپلې ژمنې عملي کړو. د افغانستان د ځانګړو ځواکونو مثال به واخلو چې ډېر تکړه شوي او د لا ډېر ښه کار ته مطرح کېدای شي، خو تر کومې چې د عامو سرتېرو خبره ده نو په دغه اکله اندېښنې شته. سېنېټر روبیو په خپلو څرګندونو کې که څه هم په افغانستان کې د امریکایي ځواکونو له موجودیت سره د عامو امریکایانو د زیاتېدونکي اختلاف مسله تایید کړه، خو په عین وخت کې په امریکایي چارواکو غږ وکړ څو خپل ولس ته په واضح توګه ووایي چې په افغانستان کې د امریکا پوځي حضور ولې ضروری دی. یوازې دا نه چې دغلته شوي کار ورکړل شو قربانیو ته د درناوي له کبله، بلکې په ستراتیژیکي توګه هم د یو شمېر دلایلو له مخې په افغانستان کې زموږ موجودګي د ارزښت وړ ده. په دې سربېره چې افغانستان د هغه یو ځای له جوړېدو څخه چې په راتلونکي کې ترې زموږ پر ضد یو وار بیا بریدونه تنظیم شي وژغورو، دغلته زموږ پاتې کېدل د پاکستان دننه د مخ په زیاتېدونکي غیر یقیني صورتحال له پلوه هم مهم دي. سېنېټر مارکو روبیو دغه راز په ډاګه کړه چې امریکا به تر یوې نامعلومې مودې پورې په افغانستان کې دیره پاتې نه شي، او په افغانانو یې غږ وکړل چې له اوسنۍ موقع څخه په ګټې پورته کولو د ځان لپاره یو فعال قومي دولت جوړ کړي. هارون بچا، مشال ریډیو، واشنگتن ڈی سی.
د مشال ریډیو د جمعې د ورځې 19 پروګرامونه
مستقبل
پپاوکم پینزو بجو.
تاسو د مشال ریډیو خبرونې ته غوږ یې. کریسچن ساينس مانیټر ورځپاڼه کې لیکوال طه صدیقی لیکي، په خلکو کې چې کوم د امریکا پر ضد احساسات دي او د پاکستان په بهر ملکی کړنلارې کې چې کوم ستونزې دي، نو د هغې له وجې د امریکا په قبایلي سیمو کې د پرمختګ کارونه متاثر کیږي. د لیکوال په خبره یو ایس ایډ 2.6 ارب ډالر په دې وروستو دوه کالونو کې پاکستان ته ورکړي دي. د دې رپورټ نور مهم ټکي له انیس اجمل ناورو.
کریسچن ساينس مانیټر ورځپاڼه کې لیکوال طه صدیقی د خیبر ایجنسۍ د یو سماجي کارکون خلیل افریدی په اړه لیکي چې په هغه په دې وروستیو کې د ترهګرو لخوا یو برید شوی وو، او ترهګرو غوښتل چې دې په دې سیمه کې پرمختیایي کارونه پرېږدي، ځکه چې د ده اداره به په غربي امداد چلیدله. خلیل افریدی د تیر 8 کالو راسې په خیبر ایجنسۍ کې د ټولنې د ترقۍ لپاره کار کوي، اوس هم د یو ایس ایډ سره د اوبو په یو پروژه کې کار کوي. خو خلیل افریدی وایي دا ډېره خطرناکه خبره ده چې هغه په سیمه کې مقامي خلکو ته د خپل کار پاړه وایي. د دې هر څه پسې هغه خلکو ته وایي چې دا پروژې د پاکستان د حکومت دي. د لیکوال په خبره په خلکو کې چې کم د امریکا پر ضد احساسات دي او د پاکستان په بهر ملکي کړنلارې کې چې کمې ستونزې دي، نو د هغې له وجې د امریکا په قبایلي سیمو کې د پرمختګ کارونه متاثره کیږي، او هم د دې له وجې په دغه سیمو کې د سماجي کارکنانو ژوند په خطر کې دی. لیکوال وایي یو ایس ایډ په قبایلي سیمو کې نه بلکې په پېښور کې خپل دفتر لري، او د دوی په وینا دغه کارکوونکو ته په فاټا کې د امنیت ډېرې ستونزې دي. د یو ایس ایډ یو ویان مهدی علی خان وایي دا د امریکایي حکومت غوښتنه ده چې دوی په خپلو مرستو نښې ولګوي، خو په قبایلي سیمو کې د خپلو کارکوونکو ژوند خطر سره نه مخامخ کولو لپاره دوی د خلکو ته نه پډاګه کوي. دغسې یو بل چارواکي وایي یو ایس ایډ په پاکستان کې هر کار په ښکاره او په صفه توګه کول غواړي، او نه صرف دا چې خپلې پیسې په ښه کارونه ولګوي بلکې د امریکا په اړه د خلکو ښه سوچ هم جوړول غواړي. لیکوال وایي د پاکستان سیاسي مشرتابه هم دا تورونه لګوي چې پاکستان کې د امریکا پر ضد د احساساتو وجه نه صرف دا اوسنۍ غټې پیښې دي بلکې د پاکستان د کړنلارې جوړونکو کمزوري هم ده. د عوامي نېشنل ګوند خزینه غړي بشرا ګوهر خبرداری ورکوي د حافظ سعید ډله چې ترهګر تنظیم لشکر طیبه سره تړاو لري، نو د هغه په اړه هر څوک خبر دي چې هغه د چا په وینا د مذهب په نوم دلته سیاست وکړو او د امریکا پر ضد د خلکو جذبات یې راوپارول او دا به پاکستان نور هم کمزوري کړي. لیکوال وایي په قبایلي سیمو کې ډرون بریدونه، په لاهور کې د امریکا د استخباراتو ادارې غړي ریمن ډیوس لخوا د دوو عام وګړو وجنه سلاله چیک پوسټ پیښه چې له وجې ناټو ته د سامان سپلای هم بند شوه، د دې پیښو له وجې دغه ناقانونه ګرځول شوي ډلو د خپل ځان لپاره مرستې پیدا کړې. د طه صدیقي په خبره یو ایس ایډ 2.6 بلین ډالر په دې وروستیو دوو کالونو کې په پاکستان کې خرچ کړي دي، خو په 2011 کال کې یو ایس ایډ په معیشت، توانایي، تعلیم او صحت اړخ ته ترجیح ورکوله. خو د پاکستان کارپوهان دا فکر لري امریکا د غټو دعوو باوجود هم په دې کې ناکام راغلي چې د پاکستان د ولس سوچ بدل کړي.
اتلان
خوشحال بابا نبقا شخصیت
رازی امان الله خان یو ستر انسان و
رازی میرزا علی خان پا کیره پی یو روشن فکر ساره
امان خان بابا در پختانو پا غختانو بانی در بی پارمانو رو بایده
دریا خان افریده در جرگو مرکو سر
تاگی سنو بدو سن خلکو تیریاتی شهوری وره ورکلی
در پختون قوم در خوش قسمتی و چرا باچا خان بابا از یو شخصیت ورده ورکه
خان شید مران داو چی لبولانا تر چتراله دا با چی یو سی پشتو جیوی
ملنجان در پختانو پا درد بانی در درد من
د پښتنو د علمي، سیاسي او ټولنیزو څیرو پیژندنه.
اتلان د هر پنځشنبه یا زیارت پورز په پاوکم یو لسو او د هر جمعه پورز په پاوکم دریو بجو له مشال رېډي واوري.
تاسو د مشال ریډیو خبرونه ته غوږ کیږئ. د پیښور های کورټ د بوجا هوایي الوتکې د راغورځېدو تر پیښې درې میاشتې وړاندې د ایر بلو الوتکې د مقدمې په لړ کې امر کړی وو چې د ماهرینو یو خارجي ډله د پاکستان د الوت د ټولو کمپنو د الوتکو جاج واخلي، خو د الوت چارواکو هغه امر عملي نو کړی او یو بل پاکستانی الوتکه راغورځېده. په همدې لړ کې تیره ورځ د پیښور های کورټ د سیول ایویشن اتارټي یا خاري او هوا بازۍ د ادارې د مشر له خپلې دندې څخه د لرې کولو امر ورکړی. نور تفصیل د پیښور نه غلام غوس راکوي.
د پیښور های کورټ د سیول ایویشن اتارټي د مشر د معطل کولو حکم ورکړی دی او په دې لړ کې د پیښور های کورټ چیف جسټس وفاقي حکومت ته امر ورکړی دی چې تر هغې به د سیول ایویشن اتارټي مشر یا ډی جی معطل وي تر سوچي د ماهرینو یو بهرني ټیم د پاکستان د الوتکو د چلوونکو ټولو کمپنو د الوتکو د معیار جاج نوي اغېستلې. په دې لړ کې د پیښور های کورټ ډیپټي اټارني جنرال محمد اقبال مومن مشال ریډیو ته وویل چې د پیښور های کورټ چیف جسټس د بوجا ایرلاینز د الوتکې د راغورځېدو نه درې میاشتې وړاندې د ایر بلو هوایي الوتکې د کیس د اورونې پر مهال د امر ورکړی وو چې د ماهرینو په یو بهر ملکي ټیم دی د پاکستان د هوایي الوتکو د کمپنو جاج واخلي.
په دې کې په 1991 په 19 نیټه باندې د جنوري یو آرډر جاری شو چې څومره جزونه دي که آغا پی ای ای دا، کاغه شاهین ایرلاین دی، کاغه بوجا دا، کاغه هر ایر بلو دی، خود اغه دی د یو بارنی ایکسپرت په زیره باندې معاینه وشي او که دی د وړان لکه د الوتو قابل وي خو ټیک د یو سرټیفیکیټ به ورکي، که نه وي نو دا مطلب چې کورټ ته دی اغه مونږ ته دی رپورټ راکړي. تر دې وخته پورې چې کوم دی نو پاکستان کې د اغه سرټیفیکیټ جاری نه شوه ځکه چې د بهر نه ایکسپرت دوی رونه غوسته. چیف جسټس زمنګا په دې باندې ډیرا خفګان ظاهر کړ که اغه ټیم چې کوم د بهر نه مونږ چې دا ایکسپرت دی مولایزه کی کاغه شوی وي نو کم از کم د بوجا ایرلاین د حادثه بنوي شوی او ورسره د ډی جی سیول ایویشن اتارٹی سسپینڈ کو چې سو پورې د معاینه نشي وي نو ڈی جی سیول ایویشن اتارٹی با سسپینڈ وي هغه پورې به د نوکری معطل کړه.
دا چې قانوني کارپوهان د پېښور هایکورټ دې امر ته پسنه درګوري چې په یو خارجي ټیم دی د پاکستان د الوتکو د کمپنو جاج واغېستلې شي، په دې لړ کې د قانوني چارو کارپوه بیرستر باچا مشال ریډیو ته وویل پیښور ہائی کورٹ د دیپا وفاقی سیکتر او د الوت د محکمې یا سیول ایویشن اتارٹی ڈی جی تا په دې لړکی د توهینی عدالت نوټس هم ورکړی دی. دا یادونه ورده چې په پاکستان کې د دوه کالونو په کمه موده کې دوه الوتکې راغورځېدلې دي او په دې لړ کې د ایئر بلو الوتکې د راغورځېدو له امله 125 کسانو خپل ژوند د لاسه ورکړی وو، او هم د دې میاشتې په 16 نیټه په پاکستان کې د بوجا هوایی الوتکې د راغورځېدو له امله 128 کسانو خپل ژوند د لاسه ورکړی وو. غلام غوس، مشال ریډیو، پېښور.
15,000 او 15,000 شپېته کیلو هرتز
او د انټرنیټ لاري مشال ریډیو .com کې پاکي صافي اوریدای شي.
اوزو افغانستان ته د افغانستان ننګرهار ته د پاکستان څخه راستانه شوی کډوال وای چې طالبان یې وطن ته د ستنیدو مخه نیولی او پاکستانی پولیسو روزګار ته نه پرېښودل. په دې اړه نور حال د جلال آباد نه د مشال ریډیو خبریال باز محمد عابد په دې رپورټ کې راکوي.
ننګرهار ته خیبر پختونخوا تل څخه راستانه شوی کډوال وای چې د پاکستانی طالبانو او پولیسو زور زیاتی دی ته مجبور کړی دی چې خپل وطن ته راستانه شي. راستنو شو کډوالو 13 ورځ د ممندرې ولسوالۍ کې خبریالانو ته وویل چې پولیسو د روزګار او طالبانی وطن ته د ستنېدو مخه نیسي. د پچیرګام ولسوالۍ یو تن ملک انور زاخیل وای چې زوی د افغانستان په ملي اردو کې سرتیر یو چې پټل کې پټمخو وسلوالو وواژه.
په افغانستان کې چې دی کې د پچیر اګام یو، او په پاکستان کې پټل کم لمردو کې موږ ژوند کول. موضوعي چې دی کې نو د دې کې په ملي اردو کې د دې دانه چې واپس راځلو چې ته بم په غشو زخمي شو چې سپاتول نه چې دی کې نه کلرو وو نو موسه تموس کې شو چې را پلار زده درته او ته انکار وکړه چې ته مرته حالت خراب دی مو ته خلکو چا دم کې را کړی دا مو حالت خراب دی زخپلا چې دی کې نه پټ پټ ګرځم نو ته ته مرته او چې کله دا شهید شو مو ته چې دی کې نو هغه نه راولو شو چې را دا ته دی چې دی کې نو په لړ کې
د ملک جمیل په نوم یو بل تن وایي چې په کوارټ کې ورته پولیسو د کډوالۍ کارت وشکاوه او په زور یې ترې نه پیسې واخیستې. د عظیم په نوم یو بل تن رستون شوی کډوال چې په کوټ کې دکانداری کوله وایي چې د پاکستانی پولیسو زور زیاتی نور نشو زغملی.
زه په خپل دکاندار یم چې بازار ته ځو، موږ ته دا خبره کوي چې تا څه بار کړی دی. موږ ورته تاسو ګورئ موږ سره په ګاډي کې تشه دی، تاسو موږ روزانه ګورئ هغه کې یا غوړي یا غوړي یا سبزی، نو هغه موږ ته وایي چې تاسو موږ ته پیسې راکړئ. که پیسې نه راکوي نو تاسو به موږ جیل ته لیږو یا به تاڼې ته استو. موږ ورته موږ سره کومه ګناه ده وایي؟ تاسو دا ګناه ده چې ماجر یې څه دی پاره په پاکستان ملک کې اوسېږي؟ زموږ ملک هم خراب کړی ده. موږ باندې تاسو زیات اثردار اوسې، موږ ته مشینونه ګران کړي، ته کریاګانې کرګرانی. هر پاکستانی سره چې ته په لار روان وي څومره په حق وي افغان ماجر سره ته زمونږ په مخ کې څه خبره کوي؟
د چې په ننګرهار کې راستنو شو کډوالو ته په سرکاري کچه کومي اسانتیاوي برابرې شي؟ دا پښتنه د ننګرهار د کډوالو رئیس غلام حیدر فقیرزاده دا رنګ ځوابوي.
تقریبا دلته 48 کورنۍ راغلي دي. مونږه د ته چې کوم کورنۍ کور ولري کور وران شوی، هغه ته مونږه د دوه کوټو یو برانډا یو تشناب همدغه رقم چې وړکې کور یو کوټه یو برانډا یو تشناب او کله چا کور ونه لري زمکه ونه لري هغه ته مونږه امدغه سپخارګوټ کې مونږه د زمکه وهم ورکول شو او مونږه په اول قدم کې دغه ته د کوم کورنۍ شرازي د پی کورنۍ غړي ته د 150 ډالر اچ د یونیسیر په مالی مرسته باندې دغه ته ورکول کیږي کم کډوال شرازي مونږه مکمل امدګي ورته نیولې ده
یاد دی وی چې له خیبر پختونخوا څخه پرداسې محل افغان کډوال راستنیږي چې د پاکستان حکومت ویلي هڅه کوي چې د 2012 کال تر اخیره به افغان کډوال خپل وطن ته ولیږدوي. باز محمد عابد، مشال رادیو، جلال آباد.
دا خو تاسې واورېدل چې په افغانستان کې کډوال چې کوم ستانه شوي دي هغه کوم ستونزو سره مخامخ دي. یو بل ستونزې ته هم ستاسې پام راګرځومه. د افغانستان د خوست خلک شکایت کوي چې په ځینو حکومتي ادارو کې په رسمي وخت کې میټینګونه کیږي. دوی وایي چې مامورین په همدې پلمه له کارونو ځان پټوي. خو چارواکي وایي چې په دې برخه کې به سمون راشي. نور تفصیل له خوست نه د نقیب الله متنوال په دې رپورټ کې اورو.
په خوست کې یو شمېر خلک په ځینو دولتي ادارو نیوکې کوي چې په رسمي وخت کې غونډې یا میټینګونه جوړوي چې په دې سره د مراجعینو کار له یوې ورځې بلې ته ځنډیږي. دوی دا شکایت هم کوي چې د ورځې لس 11 بجې هم څوک د کومې ادارې دفتر ته ورشي د باندې ناست کس ورته وایي چې په ریاست یا اداره کې غونډه یا میټینګ دی او د کار د اجرا لپاره سبا راشي. د خوست یو تن اوسیدونکی خیالي مرجان وایي چې دوی هم په ځینو ادارو کې له داسې ستونزو سره مخ شوي چې ورته ویل شوي نن غونډه یا میټینګ دی.
ضروری حوالہ دا ستونزہ موجود ہے چې کله رسمیات چلان شي رجن مرګلی پرمې ورې چې سراي وی ډېر نه پر دي جا وی لوړ وی یې چې جلسہ دو یا رجن مصروف دی یا لیا نه دی هم په دې کې ضرورت وی دی کې اجرا کو رجن دی کې رجن مو وی سورې وی دا مشکل حوالہ ډېر زیات مشکل وی ځکه چې مون ته دي سړای او رجن ډېر غټ دی. چې
د خوست یو تن بل اوسیدونکی غفر جان هم دا شکایت کوي چې ډېر ځله په دې له دفترونو ګرځول شوی چې نن غونډه یا میټینګ دی او کار ته دی سبا راشي.
په ادارې کې څه ول د ادارې ته جلوړ شي او ول د جبر شي یاره ست ور شي ادارې ته ور شي د ته یې میټینګ دی جلسه دوه لاس بجې وی ولس بجې وی د ته یې جلسه دوه اوس اړ یمې کومه میګه په داستر شوی میګ بیا بل ولای ته کاډی کو نا سره د خبرې نه ونه وینیا و شن را وای چې ناغ د کشتانه نه را کیساو کی چې میټینګ دی.
په خوست کې د ادارې اصلاحاتو د چرنی او ارجبه د څنګه مشر ضیاء الحق هاشمی هم منی چې په ځینو ادارو کې داستون زشته خو دلته د حکومتدارۍ چارې هم هغه سن دی لکه په نور نړۍ کې دا به ورور سمیږي.
دغه بندي مونږ د خپل اداره ان شاء الله کوشش کوو چې دغه مشکل مونږ منځ یوسو. ایو عام په هوای دی ته وو کو چې مطلب تاسو بعد داسې ورکشاپونه داسې غونډې لري نه کوي چې د خلکو د غوسې یا پر مثال مشکلات ایجاد کی نو مونږ دی ته ان شاء الله دا مشکل مونږ لګیا یو کوو او مگر دای درې پاغه یا معیار باندې لکه خارجي درې یا پر مثال بین المللي درې پا معیار باندې خو بیا مونږ ان شاء الله کوشش کوو.
ضیاء الحق هاشمی زیاتوي چې دوی اوس ادارو ته لارښوونه کړي چې خپل چارې داسې پلان کړي چې سبا ورځې ته پاتې نشي.
مورنی ارتقا ظرفیت لوړول لپاره چې دا ذمہ دی هر یو ریاست دوی چې هر یو ریاست رئیس هغه منابع بشری بعد انساني سرچینې بعد خپل کارمندونو ارتقا لوړه کې دي لپاره ضرور دا د اړتیا دا د چې کوم کارمن ضعیف کسون دي هغه چې ته معرفي کوي ورکشاپونه ته د دې لپاره یو پلان جوړیږي چې بعد ادارې نه ټول کارمندون لوند نشي او اداره باید فالج نشي. اقلا اداره کې باید داسې کسون معرفي شي چې هغه په واز باندې بل څوک کور وکولای شي.
د یادونې ده چې د خوست خلکو یو شکایت دا هم دی چې په ډېرو ادارو کې د غونډو او میټینګونو تر څنګ پر وخت د مامورینو خپلو دندو ته نه حاضرېدل هم د دوی چارې د ځنډ او خنډ سره مخ کړي. نقیب الله متنوال، مشال راډیو، خوست.
تبصرې، شننې، خبرونه، رپورټونه،
عکسونه، ویډیوګانې او د مشال اونیزې خبرونه
زموږ په ویب پاڼه مشال رادیو ډاٹ کام کې
لوستلای او اوریدلای او لیدلای شئ.
تاسو د مشال ریډیو نه روستي خبری خبرونه واوریدله چې پایشي بوته را رسیدلې وو. یو څو شی به پاتې دي چې عبدالحی کاکړ ته پکې وار ورکو چې تاسو د خبرونو لنډیز وړاندې کړی.
د پاکستان سپریم کورټ د هیواد وزیر اعظم یوسف رضا ګیلانی د توهین عدالت په مقدمه کې مجرم ګرځولی خو البته ورته د بند سزا نه دورولې. پاکستان ویلي د نیټو سپلای په اړه د تیر کال د نومبر د میاشتې له مخې کومه تګلارې وه نور قانوني حیثیت نه دی پاتې شوی. د جنوبي وزیرستان د مسعودو کډوالو د بیرته ستنېدلو په شپږم پړاو کې شاوخوا 1300 کورنۍ رجسټر شوي دي. د افغان فوجو کمانډان وای په غزنی کې پروانو فوجي عملیاتو کې د لس پاکستانی او عرب وسلوال وژل شوی دی.
ل عبدالحی کاکړ څخه په مننه چې د نن ورځې دم په دم خبرونه تاسو ته وړاندې کړل. د مشال ریډیو د نن ورځې د خبرونې پای ته ورسیدو چې د سهار له 9 بجو د ماخام تر شپږو بجو پورې پر لپسې 9 ساعته دوام لري. زه ګولایاز عبدالحی کاکړ، ټکنیکی همکار جانتن او نور همکاران له تاسو اجازه غواړو. سبا له بیا د مشال ریډیو خوندور پروګرامونو، تازه خبرونو، تبصرو، سیډنیز رپورټونو سره ستاسو په خدمت کې یو واری بیا حاضر یو. تاسو په همدی صفه د وایس اف امریکا ډیو ریډیو خبرونه واوري. خما خام ولري او خوشاله او آباد اوسئ.